افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده چې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامې یوه برخه جوړوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د چونګاش یا سرطان 12مه د جولای میاشتې دریمه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو د افغانستان په څو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ولایتونو پیک سره د مبارزې ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له اوومې نیټې څخه تر یولسمې نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول چې له امله یې په دغو ولایتونو کې اووه کسان شهیدان، نه کسان ټپیان او درې سوه کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
شغلی رحیمی زیاته کړه چې د دغو سیلابونو له کبله تر سلو زیات څاروي هم تلف شوي او څه باندې زر جریبه کرنیز ځمکه هم خرابه شوې ده. د وزارت دغه راز د ننګرهار په سرک ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په ذریعه په سیل کې د بند پاتې سویو پنځو کسانو د ژغورلو خبره کړې ده. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې په کاپیسا کې ټیمونو د سیلابونو له کبله زیانمنې شوي کورنۍ په نښه کړي چې لازمي مرستې ورسره وکړي. دروختیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او وی په میاشت کې نږدې 1.5 میلیون افغانانو ته د خپلو شریکانو په همکاري روغتیایي خدمات رسولي. د سازمان پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خدمتونه د افغانستان د نشپېته روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته وړاندې کړي. دروختیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې سازمان او نورو شریکانو زیاتره مرستې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې په خوارځواکۍ اخته له امیندوارو ښځو او ماشومانو سره سوي دي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې خلک د روغتیایي خدماتو له نه رسېدو شکایتونه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د راتلونکو دو شل اوره سیالیو لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. په هغه اعلامیه کې چې کرکټ بورډ ازادي راډیو ته راستولی ویل سوي چې د راشد خان په لوبډل مشري 14 تنه لوبغاړي د غلوبو ته غوره سوي دي. وروسته له هغې چې د کرکټ بورډ مشرتابه د لوبغاړو د غوروي کمیټه کې تګرات راوستل، د کمیټې ور بیا یو شمېر پخوانیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به دوه شل اوره لوبې د روانې جولای میاشتې پر 14مه او 14مه او 3/15 لوبې د جولای پر 15مه، 8مه او 11مه نیټه تر سره کړي. د دغه لوبو لپاره افغان ملي لوبډله د شنبه پر ورځ بنگلاديش ته رسیدلې ده. د ایران د استیناف یوې محکمې پیژندل سوی فعال او خبریال ګلرخ ابراهیمی ایرایی ته د 5 کلونو سزا اورولې ده. دا خبره د هغې ملاتړیو پرون یکشنبه وکړه. نوموړی د اعتراضي غورځنګ په پیل کې نیول سوی او تر اوسه بندي ده. ایرایی چې په غیر قانوني غونډو او د ملي امنیت ضد تاوتریخوالي کې د ګډون په تور په زندان محکومه سوی، د استیناف په محکمه کې د اعتراض په توګه له را څرګندېدو ډډه کړې ده او ویلي دي چې د محکمې مشروعیت نه مني. نوموړی په سپتمبر میاشت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د ماسا امینی د مړینې په وړاندې د اعتراضي لاریون په پیل کې د پولیسو لخوا په خپل کور کې ونیول سوه. د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس استازی وایي چې د مسکو لپاره ماموریت د بشرپالنې پر موضوع متمرکز و، نه د سولې پر طرحې. کاردینال ماتیو زوپی پرون یکشنبه وویل چې د سولې په اړه یې خبرې نه دي کړي. له دې مخکې ولسي و چې پاپ فرانسیس له نوموړي غوښتي و چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ماموریت ترسره کړي. زوپی تېره اونۍ مسکو ته د سفر په لړ کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له یوه سلاکار یوری اوشاکوف او د ارتودوکس کلیسا له مشر پاتریارک کیریل سره وکتل. نوموړي دغه راز په جون میاشت کې په کیف کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره هم کتلي و. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د هوټلونو په زرګونو کارکوونکو پرون یکشنبه کاري اعتصاب وکړ. دغه کسان د خپلو معاشونو د زیاتېدو او بهتره امتیازونو غوښتنه کوي. د کارګرانو یوې محلي اتحادیې دا په تاریخ کې تر ټولو لوی اعتصاب بللی دی. د هوټلونو دغه کارکوونکي په لاس انجلس او اورنج کې د لویو هوټلونو مخې ته په داسې حال کې د اعتصاب په بڼه راغونډ شول چې د اوړي د رخصتیو او د سیلانیانو د سفر کولو موسم دی. د یونایټ هیر لوکل 11 په نوم د کارګرانو اتحادیې تیره میاشت دغه اعتصاب په پلوي رایه ورکړه او د هوټلونو کارکوونکو ته د ښه معاش او نورو امتیازونو غوښتنه کوي. د فرانسې د یوه وژل سوي زلمي انا پرون یکشنبه په فرانسه کې د قراری غوښتنه وکړه. کله چې د نایل پونوم دغه الجزائر الاصله ولس کلن زلمی تیره سیشنبه د یو پولیس په ډزو ووژل سو، په ټوله فرانسه کې پراخ اعتراضونه پیل سول. د نایل انا دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د پاریس په یوه څنډه کې د شاروال پر کور د حملې پر مهال موټر ته اور واچول سو. د نادیې په نوم د نایل انا د فرانسې بی اف ام تلویزیون ته د ټلیفوني مرکې پر مهال اعتراض کوونکو ته وویل بلوا بنده کړي. هغه ویلي بلوا کوونکي د هغه د لمسی لمړینې د پلمې په توګه کار اخلي. وړمه شپه هم په فرانسه کې وسوه نونس کسان نیول شوي وو. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعته خپرونې کې واورېدل. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري ځینو مدني فعالانو، سیاستوالو او نورو څیرو په یوه کمپاین کې بیا له طالبانو غوښتنه کړې چې نور دي د نجونو د زده کړې مخه نه نیسي
او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق چې تعلیم حق دی باید احترام شي.
سبب نوې دیلی د شنګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي کوربه وي چې افغانستان هم په اجنډا کې شامل دی. د افغانانو پر هغه شکایت راپور اوري چې وایي د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د خوست د معلولیت لرونکو کسانو پر ستونزو هم راپور خپروو.
اوس چې معیوب یو نو موږ هیڅ څه نشو کولی. لاس بله سارا خلخنای دی، قیمتۍ وجې نه موږ هیڅ رسیدګي نشو کولی.
د هیلو ورانګه رادیوی ډرامه هم په دې خپرونه کې راځي.
سیف الدین چې روژه ما تکړه په منډه ژرندې ته لاړ چې اوړه راوړي.
نن په څه شي کې یو ورځ ته په کومه وسیله هم نشته.
له ګاونډیانو نه یې لاسګړی چې راوستی و.
تر او بجو بیلابیل مطالب په خپرونه کې اورېدلی شئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغ لست. ورزو د خبرونه دراپورونو برخه ته یو شمیر افغان مدني فعالانو، سیاستوالو او د زده کړې فعالانو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په پیلې دو سره د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې نور دي په یوه یا بله پلمه د نجونو د زده کړې د بهیر مخه نه نیسي او د ښوونځیو او پانتونونو دروازې دي د ټولو نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. د دغه کمپاین تنظیمونکي وایي هدف دا دی چې ولس، نړیواله ټولنه او نور اړخونه د دغه دینی فرضې او بشري حق لپاره سره همغږی سي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي او همې د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. نور په دې راپور کې
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د پیلېدو په اعلامیه کې چې پرون د ورځې ناوخته خپره شوې ویل شوي چې نور د نجونو پر زده کړې بندیزونه د زغملو نه دي او پر افغانستان واکمن طالبان د ولس غوښتنو ته غاړه کېږدي او ټول نجونې د پرېږدي چې بېرته ښوونځیو ته لاړې شي. په اعلامیه کې ویل شوي نږدې دوه کاله کېږي چې د طالبانو له واکمنۍ سره د نجونو ښوونځي تړل شوي او د ولس، دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني ټولنې او نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره نه یوازې د ښوونځیو تړلې دروازې خلاصې نه شوې بلکې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ بندې شوې دي. د اعلامیې له مخې یو شمېر طالب چارواکي دا بندیزونه موقت ګڼي او د نوې طرحې، نوي نصاب او مناسبو شرایطو خبرې کوي، خو لا هم په دې برخه کې د رڼا هېڅ څرک نه لیدل کېږي. د نجونو د زده کړې د ملي کمپاین د رسنیزې کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي راډیو ته وویل د دې کمپاین هدف دا دی چې ژر تر ژره د نجونو ته بېرته د زده کړو زمینه برابره شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، که هغه د تعلیم ته لاسرسی، که هغه د تعلیم کیفیت. تعلیم ته لاسرسی لومړی غوښتنه همدا ده چې حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق چې تعلیم حق دی ته باید احترام وشي.
په خبره شوې اعلامیه کې پر ولس هم غږ شوی چې د خپلو زامنو په شان د خپلو لوڼو د زده کړې حق وغواړي او له حاکم نظام او هم نړیوالې ټولنې څخه خپلو مشروع، سولهییزو او مدني غوښتنو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو اکثرو اورېدونکو چې تل په خپلو پیغامونو کې د خپلو سیمو ستونزې رابرسېره کوي، په کراتو کراتو غوښتنه کړې چې طالبان د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بېرته پرانیزي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سولهییز لاریونونه د طالبانو د چارواکو لخوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي او د قلملار ټولنې د مشر مطیع الله ویسا په څېر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. د انجونو د زده کړې د ملي کمپاین د پیلېدو په مناسبت اعلامیه کې هم داشن د اسلامي هیوادونو له سازمان او د اسلامي نړۍ له جهادو دینی عالمانو هم غوښتنه شوې چې هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان اوسني واکمنان په دې قانع کړي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومول نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دی، بلکې د نړۍ په کچه د اسلام په اړه یو ناسم تصویر او پوهاوی رامنځته کوي. د دې کمپاین تنظیمونکو همدارنګه له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د نجونو له تعلیم څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او داسې لارې چارې غوره کړي چې د افغانستان ملي ګټې او ولس پکې زیانمن نه شي، خو چارواکي دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو یو اصلي لامل هم ده د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي.
ومردل چې یو شمیر افغان مدني فعالانو، سیاستوالو او نورو څیرو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په پیلېدو سره د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې نور دي په یوه یا بله پلمه د نجونو د زده کړې د بهیر مخنی نیسي او د ښوونځیو او پانتونونو دروازې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. د دغه کمپاین له یوه تنظیموونکي او مدني فعال خوشحال روحي سره نوریاس نوري مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې څومره کسانو په دغه کمپاین کې ګډون کړی او په څه ډول یې مخته وړی.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین دا یو غیر سیاسي، غیر ګوندي، یو سوله ییز ولسی خوځښت دی چې په دې کې د افغانستان ګڼ شمېر، حتی په سلګونو پوهان، دینی عالمان، ملي، ټولنیز او علمي شخصیتونه د افغانستان د بیلابیلو قومونو، د بیلابیلو اقشارو او د بیلابیلو نظریاتو استازي په دې کمپاین کې ګډون لري. دا کمپاین یوازې یو هدف ته ځانګړی شوی دی چې هغه د نجونو د زده کړو حق دی. کمپاین به کاملا سوله ییز وي او د ټولو هغه سوله ییزې لارې چارې، که دا خبرې دي، که دا مذاکرات دي، که دا غونډې دي او که دا میډیا ده، نو له دې لارې به هڅې کېږي او اساسي هدف به دا وي چې څنګه غږ د سرپرست حکومت تر چارواکو پورې ورسیږي، د ولس غوښتنې، د ولس اندېښنې، د ولس هیلې له دوی سره شریکې شي. نو په دې استقامت کې د همغږۍ یو ګروپ جوړ شوی دی د دغه کمپاین د تنظیم او رهبري چارو دپاره چې هلته په مشوره باندې پرېکړې کېږي او په مشوره باندې چارې پرمخ وړل کېږي.
روحي صاحب، د اعلامیې په یوه برخه کې مو ویلي چې له ولس نه غواړي چې د نجونو د زده کړو له ملي کمپاین سره مل شي او ویلي مو دي که چیرې ولس همغږی شي باور لرئ چې هیڅوک حق نشي خوړلی. ایا ستاسو په نظر ولس تر اوسه په دې برخه کې خپل کافي غږ نه دی اوچت کړی او ستاسو په اند ولس خپلې غوښتنې په څه ډول مطرح کولی شي؟
په دې کې شک نشته چې تر دې دمه ولس په وار وار خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. دینی عالمانو، قومي مشرانو، مدني بنسټونو خپل غږ پورته کړی دی، اعتراضونه کړي دي او په دې برخه کې قرباني ورکړي دي. خو دا هلې ځلې تر ډیره خوري ورې وي او د دوی ترمنځ هغه لازمه همغږي او انسجام نه وو او یا هم کله کله به دا هلې ځلې لنډمهاله وي. موږ هڅه کوو چې دا ټولې هڅې سره منسجمې کړو او ټول غږونه سره همغږي کړو او د جرګو، د خبرو، د مذاکراتو لارې، د غونډو لارې او د میډیا لارې تر چارواکو پورې او د سرپرست حکومت تر غوږونو پورې خپلې غوښتنې ورسوو، له هغوی سره کینو، سپینې خبرې ورسره وکړو او بالاخره دوی دا قانع کړو چې دوی دا بندیزونه چې لګولي دي نه یوازې د هیواد او د ملت په خیر نه دي، نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دي، بلکې حتی دا د سرپرست حکومت په خیر هم نه دي.
له نړیوالې ټولنې او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان او جهادو عالمانو هم غوښتنه کړې چې پر طالبانو فشار راوړي او هغوی دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او جهاد عالمان په څه ډول کولی شي پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو او ښځو په وړاندې له خپل اوسني دریځ څخه پشا شي؟
مونږ د نړیوال ټولنې او همداراز د اسلامي نړۍ له سازمان او دینی مراجعو څخه مننه کوو چې د افغان ولس د غوښتنو ملاتړ کړی دی. خو مونږ لوی خوانه دوی نه هیله کوو چې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، خو له بلې خوانه مونږ زموږ پاند د نړیوال ټولنې او د اسلامی نړۍ د دنیا عالمانو او د اسلامي هیوادونو د سازمان او همدارز زموږ د ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ لازمه همغږي نه لیدل کیږي او دوی په دغه مسایلو کې سره یو واحد دریځ نه لري. زموږ هڅه به دا وي چې د دوی ترمنځ یوه همغږي رامنځته شي او دوی یو واحد دریځ غوره کړي. په دغه برخه کې نړیوال کنفرانسونو ته اړتیا شته او ځینې نړیوال هیئتونه باید افغانستان ته لاړ شي او په دغه برخه کې له سرپرست حکومت سره جدي خبرې وکړي. همداراز به موږ زیات تمرکز به زموږ د اسلامي هیوادونو پر سازمان او د اسلامي نړۍ په دیني علومانو باندې وي. زموږ غوښتنه به دا وي چې دوی په دې برخه کې ځانګړي کنفرانسونه جوړ کړي او دینی عالمانو نه به زموږ غوښتنه دا وي چې ډېر واضح دریځ ونیسي او واضح په دې برخه کې خپل فتوا ورکړي او هیئتونه ولیږي او د طالبانو سره په دې برخه کې سپینې خبرې وکړي. نو انشاءالله چې د دوی هلې ځلې به خامخا ځای ونیسي.
د نجونو د تعلیم په ملاتړ د یو پیل سوي کمپاین یو تنظیمونکی او مدني فعال خوشحال روحي وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسې موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
سبا سیشن بابا نوی ډیلی د شنګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي کوربوي. دغه سرمشریزه چې په انلاین یا مجازي بڼه تر سره کیږي افغانستان یې د اجنډا یو مهمه موضوع ده. د دې سازمان 15 غړي هیوادونه له افغانستان سره ګډه پوله لري او پر دې هیواد د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته ځینې وختونه د دې هیواد درون وضعیت په تیره امنیت تخپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د طالبانو د حکومت چې تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی چارواکي د سرمشریزي ته نه دي بلل سوي. نور په دې راپور کې
نوی ډلی به سبا سټیشن بې د امن یا سیکیور په نوم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزي کوربه وي. دا به له 2018 میلادي کال راهیسې چې هند له پاکستان سره په ګډه د دې سازمان د بشپړ غړي په توګه منل شوی اول وار وي چې دا هیواد د دې سازمان د سرمشریزي کوربتوب کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي به د دې سرمشریزي مشري کوي چې د نورو مشرانو تر څنګ خپل سیال د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته هم په دې سرمشریزه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ تایید کړه چې شریف به په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. پر پاکستان او هند سربیره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دې هیواد د روان وضعیت په اړه تل اندېښنې څرګندې کړې دي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان نور غړي هم د افغانستان روان وضعیت ته اندېښمن دي. افغانستان چې د دې سازمان څارونکی غړی دی تل د دې سازمان د غونډو او سرمشریزو په اجنډا کې د بحث یوه مهمه موضوع وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې به د افغانستان په روان وضعیت خبرې وشي. د دې سازمان اکثر غړي چې 15 له افغانستان سره ګډه پوله لري د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر دې هیواد واکمن شوي د دې هیواد روان بشري سیاسي او امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي. په تېره د دې سازمان د منځنۍ آسیا غړي هیوادونه تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او قزاقستان اندېښنه لري چې سخت دریځ له هغه ځایه د دوی هیوادونو ته مخونه کړي. خو طالب چارواکو تل دغه اندېښنې بې ځایه بللي او ډاډې ورکړی چې د نور د بې ثباتۍ لپاره به د افغانستان له خاورې هېڅکله کار وانخیستل شي. د منځنۍ آسیا احتمالي بې ثباتي هم د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو یوه ستره امنیتي اندېښنه بلل کیږي. که څه هم په 2013 میلادي کال کې د شانګهای د همکاري سازمان د افغانستان د تماس ډلې په رامنځته کولو سره د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره یو اقدام وکړ، خو وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې د دې سازمان په غونډو او سرمشریزو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده. د نوې ډلې سرمشریزه ته هم د طالبانو د حکومت چې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی استازی نه دی بلل شوي.
د نوی ډلی په کوربه توپ دا سرمشریزه له دې پلوه هم مهمه ده چې ایران چې تر دا وروستیو پورې د څارونکو موقف درلود، په دې سرمشریزه کې رسمان د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصلوي. د شانګهای د همکاري سازمان چې بنسټ د شانګهای په نوم 5 هیوادونو د یورو اسیا په سیمه کې د طرحې ګرۍ بیلتون پالنې او افراطیه سره د مبارزې په هدف ښیي، په 2001 کال یې خپل نوم نوي ته بدل کړ چې غړیتوب ته په پراختیا ورکولو سره د اقتصاد او سوداګرۍ په ګډون پراخه اجنډا خپله کړې ده. په اوس وخت کې چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان بشپړ غړي دي او ایران به هم په دې سرمشریزه کې د نهم بشپړ غړي په توګه ومنل شي.
تاکل سوی د هند صدر اعظم نریندر مودی په بلنه د شانګهای د همکاري سازمان بله غونډه سبا د جولای پر 4 په آنلاین ډول وسی. آیا یو باثبات افغانستان د شانګهای د همکاري سازمان د ټولو غړو په ګټه دی؟ که خبره داسې وي، دوی د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره څه ډول لاره باید غوره کړي چې خپل دې هدف ته ورسیږي؟ د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد وایي
د شانګهای د همکاري سازمان یو مهم او بانفوذ منطقوي او نړیوال سازمان دی چې پریکړې د منطقې په هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان اثر او اغیز درلودلی شي. نو په دې اساس باندې چې اوس ایران هم ودغه سازمان ته ور اضافه کیږي، غړیتوب ترلاسه کوي، زه فکر کوم چې په منطقوي لحاظ به د دوی پریکړې اغیزمنې وي، په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه. نو که دوی چیرته د افغانستان په اړه یو مشترکه ستراتیژي او پالیسي ولري، زه فکر کوم چې اوسني حاکمان به مجبور کړي تر څو د نړۍ سره، د منطقې د هیوادونو او د خپل خلکو سره تعامل ولري او د خلکو غوښتنې او د منطقې د هیوادونو غوښتنې په نظر کې ونیسي. ځکه د منطقې ځینې هیوادونه چې د شانګهای د سازمان غړیتوب لري او د شانګهای د سازمان هغه بنسټګر دي، لکه روسیه او چین، هغوی په تیرو 40 کلونو کې د همدغې ډلې سره په غیر مستقیمه توګه باندې یا په مستقیمه توګه د دوی سره مرسته کوله او اوس هم غیر رسمي ډیپلوماټیک حضور لري په افغانستان کې. نو دوی کولای شي چې د خپلو پریکړو او د خپلو تصامیمو او د خپلو محدودیتونو او د خپلو تعزیراتو له لارې اوسنۍ حاکمان دې ته حاضر کړي تر څو پورې د نړۍ او د خپلو خلکو غوښتنو ته یا لبیک وایي او یا هم ورسره تعامل ولري.
د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدرد.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبان حکومت ادعا کوي چې د پرمختللو هیوادونو پرتله افغانستان کې د خوراکي توکو بیې ټیټې سوي، خو ځینې افغانان بیا وایي چې د بیکاری او بېوزلۍ له کبله د شیانو د رانیولو توان نه لري. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د خوراکي توکو د بیو د ټیټوالي لامل په افغانستان کې د حاصلاتو د فصل رارسېدل او د خلکو د اقتصاد ټیټوالی دی چې په بازارونو کې د تقاضا د کمښت لامل سوی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې زیات شمېر افغانان د عایداتو له کموالي او بېکارۍ شکایت کوي، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې د احصایې نړۍ په نوم یا د ورلد آف سټیټسټیک د ټویټر پاڼې د شمېرو په حواله په یوه ټویټ کې ویلي، څېړنو ښودلي چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه منفي یو ته رسېدلې ده. د احصایې نړۍ د ټویټر پاڼه، ویب پاڼه نه لري، یو یوټیوب چینل لري او دا روښانه نه ده چې په کوم سازمان پورې اړه لري. مجاهد زیاته کړه چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې د ډیرو پرمختللو هیوادونو په پرتله ټیټې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي توکو د بیو ټیټوالی تاییدوي او وایي کټې ته هم دي خلک د پیرلو توان نه لري. دوی وایي بیکاري یې لویه ستونزه ده. د کابل ښار یو دکاندار محمد ظریف وایي
توکي ارزانه دي خو بیکاری زیاته ده. همدا اوس خلک چې راځي او څه اخلي خو پیسې نه لري. د بیلګې په توګه یو ډبه غوړي په خوا 2400 او اوس 1600 دي، خو پیسې نشته. موږ که هم په خوا یو څه یو چارک اخیستل، اوس یو خواو اخلو. که خوا مو 500 عاید اوس 300 دی، زموږ لګښتونه نه پوره کیږي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی داد الله چې د څو میاشتو راهیسې بېکاره دی هم همدا خبره کوي.
که چیرې څومره ارزان وي نو که په ولې لیمو باندې نو اوسی په ماش باندې نو اوسی کار ته نو وی کټول بازار چې یو روپۍ شي نو د خرانی څه کوي.
یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې ولیکل شي وایي د کورنۍ نارینه یې بیکاره دي او د خوراکي توکو د پیرلو لپاره پیسې نه لري.
زموږ د کورنۍ نارینه کار نه لري او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. طالبان وایي چې خوراکي توکي ارزانه شوي دي که یوه افغانۍ هم شوي وي چې پیسې نه وي له کومه یې ترلاسه کړي.
خو په افغانستان کې د خوراکي توکو د ارزانه کېدو لامل څه دی او ولې په دغه هېواد کې د خوراکي توکو بیې د نورو هېوادونو په پرتله ټیټې شوي دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د اقتصادي چارو پوه محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه په بېسارې ډول لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وروستی احصایه ښیي چې په افغانستان کې 8.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېر تر 15 میلیونه ډېر خوراکي خوندیتوب نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په خوست ولایت کې معلول کسان وایي چې بیلابیل ستونزې لري چې لا یې چا د حل لپاره اقدام نه دی کړی. دا هم تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال پر راپور کې.
د خوست د زازی میدان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو معیوبین وایي چې اقتصاد کمزوری دی او له دې کبله د ژوند په ټولو برخو کې ګڼې ستونزې لري. دوی زیاتوي لیوی خو هغه پیسې چې یو کال بل کال به ورکول کېدې کمی شوي او بل لوري ته په وخت نه ورکول کېږي چې هغه خپل ډیر اړین ضرورتونه ورباندې پوره کړي. د سازي میدان د غزا غونډې اوسیدونکي خایستګل مشال راډیو ته وویل.
اوس چې مایوب یو نو موږ هیڅ نه شو کولای. لاس بل سره خلخونه دی قیمتې واجې نه موږ هیڅ رسیدګي نه شو کولای چې موږ خپلو بچی ته خوراک چې کوکو ته پیدا کړو. تنخوا پروسه کوله راسي موږ نه دی لیدلی. پروسه کولې 2000 روپۍ روکوي 15 ویک او 13 ویک نورې موږ هغه راسي موږ ته تنخواني نه دي روکړي.
د ځازي میدان اوسیدونکي له پخوانه له مزرو یو شمېر مزرین توکي جوړوي خو بیې دومره لږه ده چې په دې توکو د اوړو غوړیو یا نورو خوراکي توکو رانیول ډېر ستونزمن دي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي وزیر بادشاه چې په جګړو کې دواړه پښې د لاسه ورکړي وایي.
دا شهیدان یا میوبین یا کونډې رنډې دا هیڅ شی نه لري. پیسې نه لري. مقصد میړونه مړه دي. څوک نه لري. مشمونې پوتې دي. لور نو کار بار شتانه دی نو چی وکړو. اوسه چې غنم پیدا شي هغه ګلې ووایي اوسي. لور شی نه لري نه نو کونډې رنډې وشه نو اوسې دي. توتال اوس نیولی بل تال اوس نیولی اوسي. دا کور ورکې دی.
د زازی میدان د سوکۍ کلي اوسیدونکی محمد جانان بیا وایي کچیر مؤسسه خیریه ټولنې او د ټولنې شتمن کسان ورسره د نغدو پیسو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ونکي دی د گزارې هیڅ بله چاره نه لري.
اوس ما کور کې وړه بچی دي زه نشم کوای چې زه خپله مزدوري وکړم. باید موږ دوی کومک وکړي چې زه خپله بچی ته مسول د کور خوراک خرڅه ده زه پراکم بسه پره کومک وکړو. سیمو بچی دي زه نشم کوای چې زه مسول بدیا خارج کې بل ځای کې زه مزدوري وکړم زه خپل بچی دوی دونه دا غوښتنه کوم چې باید موږ سره پرا پرا کومک وشي که د پیسو وي که د موادو وي چې هر شي وي موږ سره کومک وشي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي تر ډېره د معیوبینو او شهیدانو د کورنیو اسناد ارزیابي شوي بودیجه منظوره شوي او په نږدې راتلونکي کې به هغوی ته معاشونه ورکړل شي. د شهیدانو او معلولینو امیر مولوي عبدالرحیم وویل
تر اوسه پورې تصفیه روانه او بل بودیجه نه توصیف شوي. مخکې تصفیه شوله امید مې ده انشاءالله په دې 2 هفتو 6 ورځو کې به د دې لپاره ټول معاشاتو انشاءالله هغه وزیر بانک ته هغې نه اخیستلی شي.
د چارواکو په وینا په خوست کې ټول 15,400 تنه معلولین او 2,386 تنه شهیدان ثبت شوي چې د شهیدانو کورنیو او معلولیت لرونکو کسانو ته کارتونه ورکړل شوي او خپل کلني امتیازات ترلاسه کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپرېږي. خوس د دې سات مهم خبرونه بیا را سره واوري. د د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو د افغانستان په څو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل
د ولایتونو په اکثره د مبارزې ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له اوومې نیټې څخه تر یولسمې نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول چې له امله یې په دغو ولایتونو کې اووه کسان شهیدان، نه کسان ټپیان او درې سوه کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
شغلی رحیمی زیاته کړه چې د دغو سیلابونو له کبله تر سلو زیات څاروي هم تلف شوي او څه باندې زر جریبه کرنی زمځکه هم خرابه شوې ده. د وزارت دغه راز د ننګرهار په سرک ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په ذریعه په سیل کې د بند پاتې سویو پنځو کسانو د ژغورلو خبره کړې ده. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په کاپیسا کې ټیمونو د سیلابونو له کبله زیانمنې شوي کورنۍ په نښه کړي چې لازمي مرستې ورسره وکړي. دروختیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او وی په میاشت کې نږدې 1.5 میلیون افغانانو ته د خپلو شریکانو په همکاري روغتیایي خدمات رسولي. د سازمان پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خدمتونه د افغانستان د نشپېته روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته وړاندې کړي. دروختیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې سازمان او نورو شریکانو زیاتره مرستې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې په خوارځواکۍ اخته له امیندوارو ښځو او ماشومانو سره سوي دي. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک د روغتیایي خدماتو له نه رسیدو شکایتونه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د راتلونکو دو شل اوورز سیالیو لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. په هغه اعلامیه کې چې کرکټ بورډ ازادي راډیو ته راستولی ویل سوي چې د راشد خان په لوبډل مشري 14 تنه لوبغاړي د غلوبو ته غوره سوي دي. وروسته له هغې چې د کرکټ بورډ مشرتابه د لوبغاړو د غوراوي کمیټه کې تګرات راوستل، د کمیټې ور بیا یو شمېر پخوانیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به دوه شل اوره لوبې د رواني جولای میاشتې پر 14 او 14 او 3-5 سواره لوبې د جولای پر 15 اتمه او 11 نیټه تر سره کړي. د دغه لوبو لپاره افغان ملي لوبډله د شنبه پر ورځ بنگلاديش ته رسیدلې ده. د ایران د استیناف یوې محکمې پیژندل سوی فعال او خبریال ګلرخ ابراهیمی ایرایی ته د 5 کلونو سزا اورولې ده. دا خبره د هغې ملاتړیو پرون یکشنبه وکړه. نوموړی د اعتراضي غورځنګ په پیل کې نیول سوی او تر اوسه بندي ده. ایرایی چې په غیر قانوني غونډو او د ملي امنیت ضد تاوتریخوالي کې د ګډون په تور په زندان محکومه سوی، د استیناف په محکمه کې د اعتراض په توګه له را څرګندېدو ډډه کړې ده او ویلي دي چې د محکمې مشروعیت نه مني. نوموړی په سپتمبر میاشت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د ماسا امینی د مړینې په وړاندې د اعتراضي لاریون په پیل کې د پولیسو لخوا په خپل کور کې ونیول سوه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه او مینا، ستاسو د خیر اختیا په هیله. تاسو به د ډرامې په تیرو برخو کې د خیر اختیا او سلامتیا په هکله د ډاکټر خالد مشورې او لارښوونې اورېدلې وي. زما غوښتنه دا ده، راځئ چې خپل چم او ګاونډ پاک او ښکلی جوړ کړو، څو په دغه ګلبڼ کې زموږ ګلونه ماشومان ښه هوسا ژوند وکړي. راشه چې هم ځان هم خپل ماشومان عادت کړو چې له پاکو اوبو ګټه واخلي او د اړتیا پر مهال کناره ابتلاړ شي. پاکي او نظافت ته پاملرنه خپل عادت وګرځوو.
زه خو وایم چې د کلا په دې کونج کې به ښه وي.
د شمس موري په څه خواره وي لګیای؟
د خیالي پلاره لدی زه دامات ګټ لوخي کاودی او لرګی لری کوم.
نو ولی لدی زه لری کوي؟
خو چې دا زه وزګار شي کناره بدل ته خراشي، د کور لا کوټو بم لری وی. کڅنګ ته څه پکې وای؟
زه پکې نه وایم، خو خیالي به یې جوړ نه کړي.
جوړوي، ما ورته ویلي دي، او ده پخپل هم د ډاکټر خالد خبرې اورېدلې دي.
د ډاکټر خالد خبرې به یې په یوه غوږ اورېدلې وي، په بل به یې ایسته ایستلې وي.
نه، راته ویې ویل چې کناره به خامخا جوړوم.
ښه، چې داسې ده بیا خو سمه ده. ته صبر چې دا ځینې مات لوښي زه ماخواښم.
نه نه، د شمس پلاره ته به لاس نه ور وړې، ته مریض سړی یې آرام وکړه.
چې شمس څه شو؟ لکه چې بیا کوترې الوزوي که څه کوي؟
کوترې نه الوزوي، په خیالي پسې مې لیږلی دی چې راشي د خاورو او تیږو بندوبست یې وکړي.
ښه، بیا خو دې ښه کړي دي. هغه دي شمس او خیالي هم جوړه راغلل.
اوهو، نامو خدای دې وي، دا ځای خو مو له لوښو کودیو اوزګار کړی دی.
وزویا، بس دا یو څو ورځې خواري به پکې وکړو، که ناراب به جوړ شي.
مورې، د ډاکټر خالد خبرې ټول کلیوالو منلې دي.
شمسه زویا، څنګه یې منلې دي؟
خو ټول کلیوال لګیا دي که نارابونه جوړوي.
کلیوال ښه کوي، ډاکتران وایي چې د باندې په پټیو او نورو ځایونو کې حاجت را پکول مرضونه پیدا کوي.
پلاره، دا خبرې هغه ورځ ډاکټر خالد هم وکړې.
خیالي زویا، زه خو مریض یم، اوس ته تکړه شه چې زرې جوړ کړي.
پلاره، ستا په ځای موږ د خیالي لالا سره کار کوو.
برکت شي شمسه زویا، بی تا دې نشم.
مورې، ته اوس دې خوشه، دا غټ غټ لرګي به زه یوسم، د کلا دا کنج به مزګار شي.
ښه ده زویا، په دې غټو غټو لرګیو زما وس نه رسېده.
بس وایم، ما ته یې پرېږده، په یوه شیبه کې به یې لرې کړم.
یاره خیالي زویا، چې دا څو کله کملا ورته وتړي، داسې یو بوله چې په څو ورځو کې به یې جوړ کړي.
د شیر زمان پلاره، د وجری نه رالی که د بهر نه؟
له وجری نه نه یم راغلی، د باندې په ځمکو او باغونو ګرځېدم.
لکه چې وجری ته مولوی واسی راغلی دی، له تا سره یې څه کار دی؟
ښه ده، زه به هم وجری ته ورشم، پوښتنه به ترې وکړم چې څه کار دی.
سمه ده.
اوهو، دا خو مولوی صاحب واسی زموږ وجری ته راغلی دی. السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ملک صاحب اصغر خان خدا چرا پیدا شوی؟
کور دی ودان مولوی صاحب، هر کله راشی. بس نو، دی کلی کور په خدمت کې ستړی یم.
خدای دی خیر در کی ملک صاحب، دی ولس خدمت دی خدای خدمت ده. انشالله چې الله تعالی به بدله در کړي.
انشالله، په خوله دې برکت شه مولوی صاحب. ود نه ویل چې موږ غریبان دې څنګه په یاد شولو، خیرت خو به وي؟
څه وایم ملک صاحب، یوه خبره مې راوړې ده. ما ویل د خوشحال خېلو کلي خلکو کلي ته سړک ور تېر کړه، اوس نو ماشاءالله د کلي خلک ډېر آرام او آسوده دي. ما ویل ستا څه نظر دی که موږ او تاسې هم خپل کلي ته سړک ور تېر کړو؟
یاره مولوی صاحب، وایم اما تل خو دې اورېدلی دی چې کارغه د زرکه تک کوو خپل یې هېر شو. هسې نه چې د نورو خلکو د تجربو په عملي کولو کې ځان خراب کړو. د سړک جوړول خو څه اسانه کار نه دی
ملک صاحب. دا منم چې هیڅ کار اسانه نه دی، که زحمت ونه باسو نو راحت نشته.
ښه مولوی صاحب، خیر، دا به درسره ومنم چې هیڅ کار ناممکن نه دی، خو ته اوس دا ووایه چې په دې سړک جوړولو کې څه غوړه مړۍ شته او که نه؟
دا ته څه وایې ملک صاحب؟ غوړه مړۍ څه ته وایي؟ صحیح پې پوه نه شوم په خبره دی.
مولوی صاحب، مقصد مې دا دی چې د سړک جوړول خو غټ کار دی، او بله دا چې دا سړک خو په تش لاس نه جوړېږي. څه پیسې مایسې مو در کړې دي او که نه؟
نه نه، پیسې به له کومه کړو او له چا به یې واخلو؟ ولس ځان ته حیران ده ملک صاحب، او دا سړک خو نه کومه موسسه جوړوي چې پیسې پکې وي او نه کوم سوداګر.
نه نو مولوی صاحب، ته څه وایې چې موږ به څنګه په کلي کې سړک جوړ کړو؟ دا کارونه بې پیسو نه کېږي مولوی صاحب، نن سبا څوک تش خبرې هم بې پیسو نه کوي.
لکه څنګه چې د خوشحال خېلو کلي خلکو جوړ کړه، هماغسې به یې موږ هم جوړ کړو. ولې موږ له هغو نه کم یو؟ موږ هم هر څه لرو، یوازې لږ همت په کار دی ملک صاحب.
د خوشحال خېلو کلي خلکو څنګه جوړ کړو؟ زه خو نه یم خبر.
هغوی د سړک جوړولو لپاره شرونه وکړه، ښځو، نارینهوو، ځوانانو او زړو ټولو پکې برخه واخیسته او تر کلي یې سړک تېر کړه. اوس موټر په اسان کلي ته ورخیږي.
یاره مولوی صاحب، له دې غوړه کروانه به تیر شو، اسې خوشی لانجې به پکې پیدا شي.
ملک صاحب، خوشی خان پکې مه جوړوه، څه لانجې به پکې پیدا شي؟ دا خو دې ټول ولس د هوساینې لپاره جوړوو، زو ته خو څه ځان ته نه جوړوو.
ګوره مولوی صاحب، ما ته خپل خلک معلوم دي، بیا به ورسره لاس او ګریوان یو. څوک به وایي چې زما ځمکه پکې دي، زه سړک مړک نه غواړم، څوک به وایي چې زه پکې کار نه کوم.
ملک صاحب، داسې نه ده چې ته وایې، وایې د ولس زور دی، خدای زور دی، چې ولس را سره دي د هېڅ شي غم به نه کوو.
یاره مولوی صاحب، تاسو د سړک څه لیدل دي؟ سړک یې لا څه وي؟ تر اوسه مو چې نه درلود څه وشول؟
وا ملک صاحب، نور به نو څه کېږي؟ مریضان په کټونو کې تو عمومي سړک وړو، سودا په خرو کلي ته راوړو، خام او ښادۍ کې مو څومره په عذاب یو.
مولوی صاحب، ګمان مې نه کېږي چې دا وړۍ به شړی شي. راځه له دې خبرو تیر شه، تر اوسه مو چې څنګه ژوند کړی دی همداسې به روان یو. وایي یتیم په ژړا پوخ وي.
یاره ملک صاحب، ما خپله غاړه در باندې خلاصه کړه، نور نو ستا خپله خوښه ده. ښه نو ملک صاحب، زه به ستا په اجازه درنه لاړ شم.
نه نه مولوی صاحب، چېرته ځې؟ چېرته ځې؟ روژه ماتی به د ما سره وکړې، بیا به لاړ شي.
نه نه، کور دې ودان ملک صاحب، تو روژه ماتی ډېر وخت ده.
واه واه، دا مینې لونګینې وریجې خو ډېرې ښې پخې شوې دي.
واه واه، د سره ممیز پکې څومره ښکلی ښکاري. یاره ما ته مصیبت همیشه لونګینې دي پکړې دي.
د شالونګین دپاره بایده دي وریجې هم شالونګینې پخې شي.
ما ته مصیبت چې دا ښوروا به څنګه راغلې وي؟
مزه به یې په روژه ماتي کې وګورو، خو له رنګه ښکاري چې خوندوره به وي. کاسې او نور لوښي دې وینځل؟
او پاک صفا مې مینځلي، بې غمه اوسئ.
ښه چې داسې ده، ته به اوس یو کار وکړې.
وایم مدخانه، څه وکړم؟
د لاسونو اوبه سره له صابون تیارې کړه.
وایم امر دې په دواړو سترګو منظور دی.
عاشقه، راځئ د سرخان ته کښېنئ، ډوډۍ تیاره ده، اوس به د ماښام اذان وکړي له خیره.
جل جلاله، روژه ماته کوئ، اذان یې وکړو.
کاکا خوشاله، ته وشا وی توبه خدایه، خوله مې خطا شوه. ته واشوق لاسونه ونیسئ چې اوبه درته واچوم.
سمه ده، په عزت اوسئ، واچوه.
ونیسه دا صابون هم در واخله.
خیر اسې، خدای دې اجر درکړي. عاشق ته مو اوبه واچوه.
عاشقه، را وړاندې شه، ونیسه.
را واچوه خیالي
بره، دا صابون هم واخله.
چې لاسونه ورته صفا کړه. خیر بیسی، خیر بیسی.
عاشقا، راځئ دسترخوان ته کښېنئ، ډوډۍ تیاره ده، بسم الله کوئ د خیره.
راځئ، مهرباني را دې خوا کړه، دې خوا شه. بسم الله. اخ نام خدای دې وي. یاره چې وایم، داسې خوندور خواړه ما په ټول عمر کښې نه و خوړلي. مهرباني، بسم الله کوئ.
عاشقا، دا نو د اخلاص خواړه دي، خود به خوندور وي.
عاشق الله، دا فانتا ورته وایي که مانتا؟ دا خوږې اوبه هم ورپسې وغړپوه.
راځي خوږه، سمه ده، سمه ده. چنار ګوره، الحمدلله، دا خوږې اوبه خو لا پسې ښې لګېږي.
وایم دارو دې شه، نوش جان دې شاله. وای نه، توبه خدایه، عاشقه.
خیالي ته غلی شه، خوله دې خطا کېږي. زه ورته وایم، عاشقه څنګه ده؟ ډوډۍ دې په زړه ده که نه؟ شاله ونګینه ده که نه؟
وای بیخي شاله ونګینه ده.
ښه نو عاشقه، اوس خو به دې په زړه کښې د خفګان او غصې ګونځه نه وي پاتې. له چنارګل، خیالي او همت خان سره خو به پخلای که نه؟
خوشحال کاکا، هوښیاران وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. وایم بیخي ورسره پخلایم، بیا به په عمر کترې مرور نه شم. هو
چای به تیار همدلته ایښی وي، چې سیف الدین زوی مې راشي ستړی به وي، ستومانی به یې پې ورکه شي. ټوله ورځ روژه په خوله کار کوي.
بی بی زبیدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. د سیف الدین پلاره، ستړی مه شې.
ښه ده شې بی بی زبیدی، الله دې درد و رنج نه وساته.
آمین. لا تا سره سړیه، دلته په دې کټ کې کښېنه.
ښه ده، الله دې اجر درکړي.
ته صبر چې دا بالښت دې څنګ ته کېږدم، نو دمه به دې جوړه شي.
پیزا توسی بی بی زبایدی سیف الدین چیرته ده؟
په کور کې دومره اوړه نه و چې په سریه کې یې واچوه. سیف الدین چې روژه ماته کړه په منډه ژرندې ته لاړ چې اوړه راوړي.
غنمې په څه شي کې یووړه؟ زموږ خو کومه وسیله هم نشته.
له ګاونډیانو نه یې لاسګړی پسې راوستی و.
یاره له ګاونډیانو سره دې خدای پاک ښه وکړي.
آمین. ته صبر، مخکې مې چای دم کړی و چې یوه پیاله چای درته واچوم.
نه نه، اوس یې نه څښم چې سیف الدین زوی مې راشي، په ګډه به بیا وڅښو.
شکر دی، هغه دی سیف الدین زوی مې هم راغی، اوړه یې په لاسګاډي کې راوړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
زویه ستړی مشې؟
جنتی شي مورې.
سیف الدین زویه په خیر راغلی؟
په عزت شي پلاره.
زویه دلته په دغه کټ کې راځه، دلته راسره کښېنه.
ښه ده پلاره.
د سیف الدین مورې، اوس نو ما او سیف الدین دواړو ته چای واچوه، ته یې هم ځان ته واچوه چې په ګډه چای بیل خوند لري.
ښه دی، دغه ده دستي.
پلاره، د خوشحال خیل کلي ته پاس ډېر ښه سړک ور تیر کړی دی، ارمان چې زموږ کلیوال هم کلي ته سړک را تیر کړي.
سیف الدین زویه، دا خبره مې ملک صاحب اصغر ته ور یاده کړه، خو په زړه یې ښه ونه لګېده.
ولې؟
یاره څه ووایم، ویلې چې غوړ خوند پکې نه وي، داسې سړک مې نه دی پکار.
له غوړ خوند یې مقصد څه و؟
مقصد یې دا و چې د ده جب پکې نه ډکېده، نور نو د کلي په غم کې نه وه. ما سوال ځواب سره ونه کړه، ما ویل ورک یې کړه، هسې نه چې زړه یې رانه بد شي.
مورې ګورې ورته، دا خټه ښه تریکناکه شوه.
وزویه په برکت شي، نام خدای دې وي د کار سړی، خو هیله دې کار ته مخه نه وه.
دا ده، اوس خو مې کار ته مخه شوه. ته یې ګوره چې څنګه کښېنه راب جوړوم.
د کار پیل سخت وي، چې یوارې کار پیل شي بیا په خپله کېږي زویه.
خیالي لالا، دا نورې خاورې هم په بیلچه واړوه.
شمس ورورکه، دا بیا وروسته جوړوم. اوس ته مور مې یوه یوه خښته راکوئ چې د کناره په جوړولو پیل وکړم.
ښه، سمه ده.
مورې دا نږدې څو دانې خښتې راکه.
ښه ده زویه، واخله.
مورې تاسو هم ګورئ چې د کناره دیوال سم راشي.
ښه ده زویه.
دا دی، دا خو سمې راغلې.
خیالي لالا، دا خو دې ډېرې ښې ولګولې.
دعا دې په کار ده شمس ورورکه، وایم سایلې کوه.
خیالي زویا، دادی خښتې مې هم کېښودې او خټم.
ښه ده مورې، نورې نو ماته پرېږده.
خیالي زویا.
څه دې ویل مورې؟
مور دې جار شه، دا خښتې ماته کمې ښکاري.
د کور د باندې مې خښتې ډېرې راوړي، ته صبر، زه به هغه هم په لاسګاډي کښې راوړم. تاسو دا نوره لمده خاوره په بیلچه واړوئ چې ښه تریکناکه شي.
ښه ده زویا.
د خیالي مورې، خیالي لکه چې وتښتېد او کار یې تاسو ته در پرېښود.
نه، خیالي د تېښتې سړی نه دی، په لاسګاډي کښې خښتې راوړي.
پلاره، ته وګوره دا خښتې څومره ښې لګولي.
وا وا، نام خدای دې وي، دا خیالي لګولي دي.
نو ستا څه خیال دی چې پیریانو لګولي دي؟ خود خیالي لګولي دي.
له خیالي نه مې دومره تمه نه وه، د چا خبره، دا خو سم ګل کار دی.
د خیالي پلاره، وایي تر ډېوې لاندې تیاره وي، چې یو وار په کار بلد شي بیا به نور هم تکړه شي.
بس خدای دې تکړه کړي، وایم چې خاورې په لاس کښې اخلي، خدای دې ورته سره زر کړي.
آمین.
پلاره، ته وګوره چې دا خښتې مې سمې لګولې دي که نه.
یاره خیالي زویه، ډېرې دعاوې مې درته وکړې، ډېرې ښې دې لګولې دي.
زه به یو ځل دا خښتې راوړم، بیا به ته او مور مې راته ولاړ وی، زه به خښتې لګوم او تاسو به یې ګورئ چې ښې لګوم که نه.
او پل بشي ګلی څنګه د چنې په غاړه لکه ویشتلې مرغۍ ځان ته ناسته یې؟ خیرت خو به وي؟
شریفې ترورې، تا ته ناسته وم له لرې مې ولیدې، ما ویل صبر چې راورسېږي.
ښه، دا خو نو بیا در باندې ډېره ګرانه یم. څنګه
را باندې ګرانه؟ خو خود یې خو یو مقصد مېم و.
ښه، لاړې خیر کې، د څه شي مقصد؟
منګی مې راوړی او جام په کور کې رانه هېر شوی دی. ما ویل ستا په جام به خپل منګی له اوبو ډک کړم.
نو په دې ځوانه ځوانۍ دې هېر دومره ډېر شوی؟
وای شریفې ترورې، څه به درته ووایم، همت خان چې کور ته راشي کله وایي چې هګۍ راته پخې که، کله وایي چې وږی یم، د شیدو چای او پراټې غواړم، بس هر څه یې رانه هېر کړي دي.
وای خیر دی، ته حوصله کوه، ښه به شي. او رښتیا؟ ها، دا جام واخله منګی دې ډکه.
ترورې، چې حوصله ونه کړم بله چاره نشته. اوهو، دا خو بی بی مدینه او خاله نسرین هم راغلي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، سړی مشی
خیر دیسی؟ خاد شی
مدینی ترور، نسرین ترور، دواړه ستړي مشی؟
خاد
شی، لمن دې زرغونه شه، پلوه شي ګلې.
آمین آمین. ګورې چې په دې ور پورې غره کې دا تیږې څوک ماتوي؟ دا څو ورځې په ټکټر کې کلي ته راوړي، دا څه خبره وایي؟
هو، دا خو صدیقی دوی نوی کور جوړوي.
ښه، دوی چې په مهاجرت کې و د کلي کور یې وران شوی دی، مجبور دی چې نوی کور جوړ کړي.
وای د نوي کور جوړول هم ډېر سخت دي مجینې، دوی خوران به ډېر پکې ستړي شي.
کلیوال د خدای په برکات لري، د تیګو په راوړلو او د کور په جوړولو کې مرسته ورسره کوي.
زموږ همت خان هم ویلي و چې زه هم ورځم او د تیګو په ماتولو او راوړلو کې مرسته ورسره کوم. خدای دې وکړي چې ورغلی وي.
و همت خان نه ولیده، له امید سره یو ځای به راغی.
شکر دی چې زموږ کلیوال ښه نیت او له یو بل سره خواخوږي لري.
ته ښه وایې مدینې ترورې، دا څو ورځې مخکې د سړک جوړولو لپاره څومره لوی حشر کړی و.
خدای دې کلیوال هم داسې په اتفاق ولري. د شاوخوا کلي خلک ورته حیرانه دي چې د خوشحال خیل کلي خلک د کلي ولس د خیر په کار کې ډېر تکړه دي.
مدینې، منګی دې ډکوه چې شریفي او پلوشي خو لا د مخه منګی ډک کړي دي.
سمه ده نسرین، دا دې منګی ډکوم. خو یوه خبره مې درته کوله.
وایه. څه دې ویل؟
د کلي سړي له سنګین دوی سره مرسته کوي، موږ او تاسې به له صدیقې دوی سره مرسته وکړو، ځکه چې له مهاجرته راغلي او حق یې راباندې دی.
وایې سیف الدین پلاره، زه خو ډېره ستړې شوم.
بیبي زبیدې، ما ته دې لاس راکړه، ورو ورو به ځو، څو د موټرو ځای ته ورسېږو.
او سړیه، که رښتیا درته ووایم نوره نشم تلای، همدلته به یوه شیبه دمه وکړو.
سمه ده، همدلته کښېنه، دغې لویې تیږې ته دې تکیه وکړه.
سړیه، که رښتیا درته ووایم د خوشحال خېلو کلي خلک بختور دي.
هغه څنګه؟
ټول کلیوال په اتفاق دي، د کلي سړک یې جوړ کړ، اوس موټر پاس کلي ته ورخیږي.
ولا دا خو دې رښتیا وویل.
د خوشحال خېلو د کلي ملک هم ښه سړی ده، د کلي او ولس په خیر او ښېګڼه پوهېږي. خو زموږ ملک
ته وایي چې زموږ ملک هغسې نه دی؟
خو چې د کلي ولس خیر غوښتی، په کلیوالو بې غږ کړی و چې سړک جوړ کړي.
هو، ته ښه وایې چې خپله ګټه یې نه وي، هغه داسې کار نه کوي.
خو ته هم د کلي مولایي یې، کلیوالو ته ووایه چې سړک خو د ټول کلي په خیر دی، وعده دی چې جوړ شي.
ته صبر، یو څه خو به وکړو. بیبي زبیدې،
څه دې ویل؟
هغه دی موټر ودرېده، آرام هم کوي، راځه چې ورځو په خیر.
درځه چې ځو.
مولای صاحب، رامنډه کوي.
والکه شاغا لیونی شوی خو به نه یې، زه سپین ګیری په همسا روان یم. بیبي زبیده هم کمزورې ده، څنګه در منډه کړو؟
ښه ښه، پام یې نه و مولای صاحب، ورو ورو راسئ، ګوندې په دو درې دقو کې خو به راورسېږئ.
شاغا زویه، چې موټر روان نکې زه ډېر ستړی شوی یم.
بی بیا جی نه روانه وو، ما هسې له مولوی صاحب سره ټوکې کولې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، ستړی مشې؟
خیر اوسی فیروز استاذه.
لکه چې بی بیا جی نه جوړه ده او ډاکټر ته ځي.
فیروز استاذه نه جوړه نه ده، په ښار کې پلارګنۍ اوسیږي، هلته به روان یو.
ښه، په خیر لاړ شئ. شاغا
امر کا استاذ فیروزه،
مولوی صاحب او بی بی اجی ته په سیټ کې ځای ورکا چې په آرام کینی.
په سترګو استاذه، مولوی صاحب د استاذ شاته په دمخ کې سیټ کې ته کینه، او بی بی اجی به د کړکۍ خوا ته په آرام کینی.
سمه ده، کور دې ودان. بی بی زبیدی درخیژه، له خیره دغې کړکۍ خوا ته کینه.
سمه ده، راځه سړی ته هم دلته کینه.
ښه ده، دا دی کینم.
مولوی صاحب ځای مو سم ده؟ ښه کیناستی؟
هو شکر الحمدلله، ځای مو سم ده او ښه کیناست.
استاذ فیروزه زه له خیره سره په پام او په آرام سره ورځه. پی
شبنم، ته کاسې او نور لوښي تیار کړه چې د اذان وخت را نږدې دی. زر زر روژه ماتی تیار کړو چې کلیواله هم وږي دي او هم ستړي.
سمه ده، خدای دې له کلیوالو سره ډېر ښه وکړي. که دوی نه وای زموږ د کور جوړول به کلونه کلونه وخت نیولی وای.
همداسې ده ترورې، انشاءالله چې د کلیوالو په مرسته به ډېر زر کور جوړ کړو.
مورې،
څه دې ویل ملالۍ لورې؟
دا د پیالو پنوس چېرته کېدم؟
اوس یې همدلته د صوفې په سر کېده، بیا به یې وروسته ومینځو او په تخچه کې به یې کېدو.
ښه ده مورې.
ملالۍ، ته یو ځل دلته راشه، خبره مې درته کوله.
زه سم درځم، مام د سنگین لالا خبره درته راوړې ده.
مام دا پوښتنه درنه کوله چې سنگین لالا دې څه درته ویل چې ډوډۍ اوس ورته تیاره کړو که لږې وروسته خوري.
سنگین لالا ویل چې کتاب دې په کاسو کې واچوي،
بیا یې څوک د باندې وړي.
لالا مې ویل چې زه پسې درځم،
کلیوال به هم په کار کې ورسره وي.
او کلیوالو ډېر کار وکړ.
مورې، ډوډۍ تیاره ده؟
هو زویا، هر څه تیار دي. شبنم لورې، وچه ډوډۍ په دسترخوان کې ورته کېږده.
سمه ده ترورې.
مورې، دا سابه دې له کومه کړي؟ ما خو نه و راوړي.
سنگینه زویا، دا خو درویه سابه دي، زه او ملالۍ پټیو ته پسې تللي وو.
بې تا دې نه شو مور جانې، دا خو به لا خوند وکړي.
هو زویا، دروم وشه. رښتیا، سابه مو له پخولو مخکې د مالګې په اوبو هم مینځلې دي.
لالا، دا خبره مې مور ته ما ور یاده کړه.
تا نو څنګه ور یاده کړه؟
ورته ویل مې چې سابه د مالګ په اوبو مینځه.
آفرین ملالۍ جانې، ته نو نام خدای دې وي ډېره تکړه یې. خو دې نه ویل چې دا خبره تا چیرې یاده کړې وه؟
په ماجرات کې مې له تلویزیون اورېدلې وه.
دلته هم ډاکټران وایي چې که ترکاري تر پخولو مخکې د مالګې په اوبو او یا کلورین پاک ونه مینځل شي د صحت لپاره ښه نه وي.
درنو دوستانو، تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو له سنگین سره د کور په جوړولو کې مرسته وکړه او کوي. زما اوسیدونکو یو موټی او یو لاس دی، ځکه خو ټول په ګډه سره د خپل کلی کور د آبادۍ، پاکۍ او ښکلا لپاره متحد شوي دي. تاسو پوهیږئ چې خټونه خښتې جوړیږي، له خښتونه دیوالونه جوړیږي او له دیوالونو کورونه جوړیږي. دا ټول بې روح سیزونه دي، خو چې کله یو ځای شي نو کور ترې جوړ شي. نو موږ انسانان ولې متفق او متحد نشو؟ قدرمنو دوستانو، دا وا د نن ورځې ډرامه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. ستاسو اتفاق او اتحاد زموږ هیله ده. د خدای پامان.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه.
د هیلو وړانګه تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.